لن خبرنا هم د احمد شاه زمينه وارد لوريدن کوس وخت چې بده د ونيس خبرونه د ځوانانو غږ نن د خبرونه مون په ریکارډ شوی بڑا وړاندې کو د خبرونه قربای اصرار العالم مومند
د ځوانانو لاسته راوړل
ماته نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزې
سپیشلی د جینکی کالج نشته دی واته
او د ستونزو د حل لار
یانګ بلډ ته کوم غریبانان دی د پیسونو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیزغم کو
د ځوانانو غ خبرونه کی لا اسرار العالم مومن سره نیخ بنیغه
اوردونکو د ځوانانو غ خبرونه کی د خپل قربا اسرار العالم مومن سلامونه ومنې هله لرم چې رو جوړ وستای د نن ورځې په ځوانانو غ خبرونه کی پر دې بحث کو چې ځوانان ولې د وسلوالو ډلو لاسو تلويږي د سغدريزي لاملونه څه دي اور دې مخه څنګه نیول کې دي شي پر دې بل خپل ملمنو تاسو سره خبرې کوو او پر دې یو ریپورت هم لرو خو لومبه زمنګ د ټلیفون شمیره او د اسکایپ اډی لا ځان سره نوٹ کړئ
مشال ریډیو ته ټلیفون وکړئ
او موږ سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلئ
زمنګ د ټلیفون شمیره په دا ډول دی
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
سره ولیکې
0800220033
او که انټرنیټ لرئ نو کولی شئ موږ سره د اسکایپ لارې هم اړیکه ټینګ کړئ.
پته یې ده مشال رادیو.
ځوانانو غږ خبرونه ته وګورئ. د نن په ځوانانو غږ خبرونه کې پر دې بحث کوو چې ځوانان ولې د وسلوالو لاسو تلويږي او د دې مخه څنګه نیول کېدای شي. اردوونکو په جلال آباد کې یوې غیر دولتي ادارې څو ورځې وړاندې د عدمي تشدد په نامه یو پروژه شروع کړې چې هدف یې ځوانان له سخت دریځۍ اړول دي چې دا رنګ د وسلوالو لاسو ته پرېنوځي. د دې پروژې مشر محمد نبی تدبیر دا مهال موږ سره د جلال آباد نه د ټلیفون په کر خړې. تدبیر صاحب ډېر ستړي مشي.
تاسو ستړي مشي صاحب او تاسو اوریدونکو ستړي مشي.
ډېر مننه تاسو نه. اوریدونکو له دوی سره به خبرې کوو. تدبیر صاحب او تاسو سره به خبرې کوو خو خوخم وي یو ریپورت لرون لومبې به دا خپل اوریدونکو ته وړاندې کوو. مننه تاسو نه. اوریدونکو زه تاسو ته وایم چې د یادې پروژې تر مخه څو ورځې وړاندې د جوړ شوي سیمینار پړه یو څه ریپورت لرو. په دې سیمینار کې د افغانستان د یو شمیر ولایتونو سربیره پکې له خبر پښتونخوا څخه هم یو شمیر ځوانانو برخه اخیستې وه. نو راځي چې اول دا ریپورت ورو.
دغه خونی سیمینار چې د ټي ال او یا اړیکو دفتر له اړخه د جلال آباد ښار په یو مقامی هوټل کې تر سره شو، کابو اویا تنو پوری ځوانانو پکې ګډون کړو چې د تشدد په لاملونو او د هغې د مخنیوي په اړه پکې په ګروپی شکل د ځوانانو ترمنځ نظرونه تبادله شول. د یاد دفتر د اماړیکو مسول محمد نبی تدبیر وایي چې تر دې وړاندې هم دوه غونډې جوړې کړې وې چې پکې په ټولنه کې د تشدد په لاملونو او د عدم تشدد په ارزښتونو د ځوانانو ترمنځ باسونه شوي وو.
نن په دې خبرې کو چې ځوانان ولې د تشدد نه کار اخلي او له وسلوالو ډلو سره یوځای کیږي. هغه ځوانانو چې له وسلوالو سره یوځای شوي دي ټولنې باندې تاثیرات څه دي؟ یو شمېر ځوانان هم له دولت سره کار کوي، هم د مدني ټولنې فعالان ځانونه ښیي، ولې فکرا د وسلوالو ډلو سره دي.
عتیق الله مطمئن چې په یاد خونی سیمینار کې له هرات ولایت نه ګډون کړو مشال رادیو سره په خبرو کې له وسلوالو ډلو سره د ځوانانو د یو ځای کېدلو لوی وجه بیروزګاری یاد کړه.
تقریبا دی یو نتیجې ته موږ په هر غونډه کې ورسېدلو چې موږ باید څنګه د خپل ټولنه د دی وسنوي ناخوالونه وژغورو. اصلي خبره پر دې باندې وسو چې ځوانان ولې د وسلوالو مخالفینو سره یوځای کیږي. ځوانان په دې خاطر د وسلوالو مخالفینو سره یوځای کیږي چې حکومت ورته کار زمينه نه ده برابر کړې، نه په کلو کې او نه په شارونو کې.
بوستان ولې زې چې د خوست ولایت نه د دغه خونی سیمینار برخوالو مشال راډیو سره په خبرو کې وویل د عدم تشدد په اړه چې سپدی خونی سیمینار کې زده کړل دوی به په خپلو سیمو کې هغو ځوانانو ته تبلیغوي چې له وسلوالو ډلو سره یو ځای شوي وي.
هغه ځوانان چې د دولت څخه لري دی هغه خوشوي دي موږ په خپل سیمو کو کلو باندو کې به کوشش وکړو پروګرامونه به جوړ کړو دوی به راوغړو سو لدې لارې موږ دغه مسل چې موږ دلته زګړي لدې سره شریف
د پزلدیان محبوب بنوم یو تن چې د خیبر پښتونخوا له 400 سره تعلق لري او د یاد خونی سیمینار ګډونوالو مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
د تشدد په اړه باندې هغه فکریات هغه نظریات چې کوم دلته کې موږ سره ځوانانو شریک کړل ډیر زیات موثر پرې وته ډیر زیات مثبت پرې وته زه غواړم چې راتلونکي کې هم داسې غونډو کې برخه واخلم تر څو د خبر پښتونخوا ځوانان د دغه سي مفید غونډو نه خبر
د اړیکو د دفتر مسؤلین وایي چې په تیرو غونډو کې د ځوانانو له بحثونو څخه دا په ډاګه شوی و چې بیروزګاری فقر د تعلیم نشواله او د بهرنیو هیوادونو ناوړه تبلیغ اغه عمده لاملونه دي چې ځوانانی د وسلوالو په لیکو کې درولو ته مجبور کړي دي.
اردن کول کڅ څنګه چې تاسو ریپورت کې ورزل چې په جلال آباد کې یو غیر دولتي ادارې د عدم تشدد په نامه یو پروژه شروع کړ چې هدف یې د خیبر پښتونخوا او افغانستان ځوانان له سخت دریځ اړول دي چې د رنګ د وسلوالو لاسو ته پرې نوزي. هم دغه پروژې مشر لکه څنګه چې مرته ویلې محمد نبی تدبیر را سره د امحال د جلال آباد نو د ټلیفون په کرخه دي. تدبیر صاحب تاسو نه ډیره زیاته مننه. دا راته وایي چې د ریپورت کې تاسو یو خبره وکړه چې دا سه ډیره ځوانان شته چې له حکومت سره کار کوي ځان د سماجی ټولنو کارکونکي یا ټولنیز فعال خای خو فکرن له وسلوالو سره دي د دې څه مطلب دی څه وایته سي؟
بالکل سر نو خو د دې پروژې د دې پروګرام نمخ کې یو ریسرچ کړو چې په هغه کې د مختلفو ځوانانو سره د بیلابیلو کټګوري ځوانانو سره خبرې کړې وي چې دوی یعنی ولې تشدد طرف ته تمایل خي ولې وسلوال کیږي ولې له وسلوالو بل سره یوځای کیږي د دې مختلف عوامل ولې یو دا هم چې ځینې ځوانان چې ځانونه سیویلین کوي ځانونه د مدني ټولنې فعالان خي او حتی د حکومتونو نه معاشونه هم اخلي خو دوی په دغه ټولنیزو رسنیو کې اخبار مجله په فیسبوک کې ډېر زیات ځوانان دوی هغه ځوانانو ته ناوړه تبلیغات کوي چې هغوی په کلو کې اوسېږي هغوی د ښارونو نه لرې دي هغوی ته دغسې شعرونه جوړوي هغوی ته داسې لیکنې کوي چې پیغام یې مطلق افراطیت او تشدد وي دوی هم غواړي د حکومتونو نه امتیازات واخلي او هم غواړي هغه ځوانان چې د کلو کې پراته وي هغوی اکسټریمیزم او تشدد ته وهڅوي تشویق کړي نو موږ په دې پروګرام کې ځوانانو ته تاسو خپل کیسه په دې بحث وکړي چې ولې ځوانان دغه کار کوي هغه ځوان ک واکن نو غواړي چې تشدد خشه دی یا خپل نجی خپل حل ته نه دی خپل وسله ورسره نشته ولې د قلم او کمپیوټر نه ولې د کیبورډ نه دی وسلې کار اخلي ولې فکر نه وي ته داسې پیغام دیږي چې هغه مطلق تشدد ته د ځوانانو حڅول وي نو په دې باندې ځوانان سره ډېرې ښې خبرې وکړي او قانون شو چې واقعا یو شمیر ځوانان دي چې هغه په خارونو حکومتونو تر څنګ وسیږي په پټي دارو خو فطران د تخریب کوي حتی سوله تخریب وي ځوانانو ته بدل راخي
نو تدبیر سب لکه څنګه چې تاسو ویل چې دغه ځوانان چې د حکومتونو سره کار کوي په سماجی ټولنو کې کار کوي نو په ټولنیزو میډیا باندې چې کوم د لیکل کوي نو دغه څخکاري چې دغه ځوانان خو تعلیم یافته دي دوی د تعلیمي ادارو نه فارغ دي نو څه وایي چې په دغه تعلیم کې څه کمی دی کڅنګ
نصب په دې دوی فکر اصلا دوی د تعلیم نه پاده استفاده کوي نه ولا استفاده کوي کله تعلیم کې خو تربيت کې به کنه وي تعلیم کې کنه ځکنه چې دوی هر څه اتکړي دي دوی په هغه خپل مسلک کې هر یو خوارد دي ولې دوی د غینه غلطه استفاده کوي هغه ځوانانو ته غلط پیغام رسوي دا سیمه ده چې څوک دې بیکاره شي، یعنی دلته یو شمېر ځوانان و هغه دا ځوانان بیکاره دي، کله کې ځکه تشدد ته مخه کړی او سوال سره یو ځای کیږي یا فقر دی. ډیر داسې ځوانان هم شته چې هغه په ډیر فقیر او غریب حالت کې ژوند کوي، ولې هغه ټوپک نه اخلي، هغه ځان پسې بم نه تړي، هغه خپل ښوونځی خپل سکول او سرک نه ورانوي، هغه خپل ډوډۍ ګټلو لپاره د نورو لار نه استفاده کوي، د ټوپک خو حل لار نه ده.
نو تدبیر سے پختنه زما هم دادا چې په دې جدید دور کې چې انټرنیټ ته ریډیو دی ټی وی دی چې لکبل ځوانان پر دې خبري کې چې د پرمختللې نړۍ ځوانان هر ورځ نوی نوی ایجادات کوي چې ټول انسانیت ته ګټه رسوي، ک موبایل ته ګوري، اسکایپ ته ګوري، د کیسما کیسما مرزونو د مخنیوي دوايانې جوړیږي او داسې نور یو شمېر ایجادات. نو بیا ځنی ځوانان ځکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، ولی لوسلوالو سره مرګر کیږي او انسانیت ته د ګټو رسولو پر ځای خپل کور خپل وطن ورانی؟
خو یو خدا د سر چې د حکومتونو بی غوري ده، هغه لري پاتې شوی دی، کنټرول نشته. دویم خبره دا ده چې د تشدد پلویانو ډېر سخت تبلیغات دي چې هغه ته د اسلام باندې کوي چې تشدد او اکسترمیزم په اسلام کې دی، هغه ته نور لارونه د دوی دا فکرونه خرابوي او دوی تشدد طرف ته مخه کوي. په مقابل کې د هغه خلکو تبلیغات ډیر کمزور او حتی نشته دی چې هغوی تشدد نه غواړي، هغه د عدم تشدد لارویان دي، خو د هغوی تبلیغات دی دومره قوي نه دي چې هغه ځوانانو ته یو قوي او مثبت پیغام ورسوي. نو هغه ځوانان چې په اطرافونو کې اوسیږي هغوی فکر کوي که زه وسله ولرم او زه د وسله والې ډلې سره اړیکه او رابطه ولرم نو په نورو ځوانانو به د ما دغه مقام هم لوړ وي او څوک به مې خبر هم نشي ماتولی، او که هغه د ډېر معمولي د جیب خرڅ هم دي هغې لارې نه پوره کوي. نو دلته دې ځوانانو ډېرې ښې خبرې وکړې، دوی سره دا اصلا ډیالوګ و د دوی په منځ کې، دا درېیمه غونډه وه زمونږ. نو دوی همدا خبرې وکړې چې همدغه جدید دور کې چې انټرنیټ دی او ټي وي ده او راډیو ده او کمپیوټر دی، د دې نه باید هغه ځوانان چې ښه استفاده کولی شي هغوی ته باید دا پیغام ورسوو چې تاسو هېڅکله داسې کلپ مه جوړوئ چې د هغې نه یو ځوان د تشدد طرف ته وهڅوئ. تاسو هېڅکله دغسې یوه لیکنه مه کوئ چې د هغې پیغام او مسیج منفي وي او تخریبي وي.
سمه، یو اوریدونکی دوی سره خبرې کوو، اصلي مشه څوک خبرې کوي، د کوم ځای نه او څه به ویل غواړي؟ بیت اللہ صاحب سب غواڑی مننہ خبر کو خبر کو
مفو دا ویل غواړو چې دا تشدد کم دی دا دنیا کې، تاسو ویني دا ټول دنیا کې تشدد دی، خلک شروع کړي چې ځان ته صبر طاقت وایي، او د کوم میډیا باندې دا خبرونه مزاور او دا ځوانان چې خبرونه اوري دنیا کې مسلمانان باندې ظلمونه کوي، نو په دې وجه باندې ځوانان به دې طرف ته ځینو خپل اسلام د دین دفاع کوي.
مننه استاسینا اوریدونکو، د ځوانانو غږ پرونه کې زمونږه موضوع دا چې ځوانان ولې د وسلوالو لاسو تلويږي او د سغدريزي لاملونه څه دي او د مخه څنګه نیول کېدی شي. موږ سره دغه رنګې د ټولنیزو چارو فعال محمد نبی تدبیر د جلال آباد نه ټلیفون پکړه. خدي نبی صاحب، تاسو د دوی د خبرې واورېدلې، نو پښتنه دلته کې دار پورته کیږي چې څنګه دوی ویلې چې مطلب په یو کور کې تل لس کسان دي، یو هغه مړ کیږي په یو بمباری کې، یو کس روغ پاتې کیږي، دغه رنګ بیا هغه نورې حوالې هم ورکړي. نو آیا د دې څه ګورې تاسو چې دې حل خدا نه دی چې یو کس خپل کور وران کړي، خپل وطن وران کړي، دې څه وایي تاسو؟
بالکل سر، یعنی دا به ډېر کم وي، موږ حتی د موږ دفتر د څېړنو برخه کې هم ډېر کار کوي، په همدغې برخو کې هم موږ څېړنې کړي دي. یعنی باور وکړئ
ډیر کم به داسې پیدا شي چې هغوی په کور بمبار شوي او ټول به شوي او یو پاتې هغه بېزیدي وسلوالو سره. اکثره وخت کې هېڅوک نه مړه شوي، هېڅ بمبار نه وي شوی، دوی د حواس نه دوی هېڅ عقل نه پوهېږي چې د دوی د وسلوال کېدو ګټه چاته ده. دوی په ښکاره فکر کوي چې موږ وسلوال یو، موږ مقاومت کوو، موږ اصلا د غیر مسلمانانو سره جنګ کوو، ولې د دوی د وسلوال کېدو سل په سلو کې تاوان د دوی خپل مسلمانانو ته دی، د خپل پښتنو ته دی، د خپل سیمو ته دی. د دوی د وسلوال کېدو ځان هغه خلکو ته نه رسېږي چې هغه دوی همدغه ځینې غلط نتیجونه دي، دغسې غلطې مفکورې دي چې ورته وایي دنیا کې په مسلمان ظلم کېږي. نو صحیح ده، دنیا کې به په مسلمان ظلم کېږي، ته په وزیرستان او ته په کندهار او په ننګرهار او په اطرافو کې، په سوات او په باجوړ کې په مسلمان ظلم کې. دوی څه کړي دي؟ دوی خو یا خو نمایندګان نه دي، دوی خو هغوی ته نه دي ویلي چې تاسو په مسلمانانو ظلم وکړي. دا خو چې د موږ په دغه تیر سیمینار کې همدغه یوه موضوع چې د وسلوال شو ځوانانو زیانونه ډېر چاته وړي، د دوی د وسلوال کېدو ډېر زیان. آیا هغه چاته چې دا ځینې خلک دوی ته په خوله کې ورکوي چې تاسو مقاومت وکړئ او جهاد وکړئ او مقابله وکړئ د کفر سره، آیا د دوی د وسلوال کېدو زیان کفر ته ډېر اوښتی دی که د مسلمانانو بیا په ځانګړي توګه د پښتنو بچي دوی ډېر د تعلیم نه محروم کړه؟ آیا دوی د پښتنو سکولونه وران کړل او ښوونځي وران کړل؟ که د هغوی وران کړه، دوی د پښتنو ځوانان ډېر د تشدد د لارې نه وځپل او که د هغوی وځپل؟ نه پوهېږم چې دوی څنګه دغه ډېر کمزوري پیغام ته ښه توجه کوي او هغه خپل کلي ته نه ګور چې دا کلي کې د تشدد د لارې نه څوک ډېر ځپل شوي دي.
موږ سره یو بل اوریدونکی دوی سره هم خبرې کوو. ستړي مشي، څوک خبرې کوي؟
قربان دې شم مومن صاحب، تا ته قدرمن میلمه ته او دغه شانتي ټولو لرو برو پښتنو ته په ټولو پښتنو مینه سلام علیکم، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ بوي.
مننه استاذ نه حبیب مسافر ورور د سعودي نه په خیر څه بول غواړي پروگرام
په دغه ټکو موافقه مچې مونږ ته داسې تبلیغات راځي چې هغه مونږ بیا په ځان باندې خپل او واغې نه مونږ تشدد راو باسو مونږ پښتنه نه کو. دا بالکل روغ خبره ده او سل فیصد ده. زه دلته وایم چې کله هم زمونږ د ځوانان راوچتیږي یو څه کوي، دغه خو دلته انصاف هم نشته. که چیرې یو داسې وي مثلا چې مومن صاحب زه راځم، ما تعلیم وکړه، تا هم را سره غبرګ وکړه، بیا راځم د دغه حکومت یوې ادارې ته ودرېږم، د ما 200 نمبر او د 1000 نمبر، بیا زه په دې 200 نمبرو باندې زه خپل زیته ځان رسوم، خو ته ونه رسیدلې، ځکه چې دلته انصاف هم نشته، انصاف هم ضروری وي. بل د دې ورور نه دا پښتنه زله رم او په دې کې به دې کوم کار وکي؟ زمونږ د مدرسې او د سکول ترمنځ ولې دومره فاصله ده؟ ولې دا خلک یو د بل نه نفرت کوي؟ دا ولې نشون موږ نږدې کولای او په دې کې به دې څومره کار وکي؟
مننه استاذ نه. نبی صاحب که دغه پښتنه جواب ورکړي،
بل څه ته وویل چې انصاف نشته. نو د انصاف ترلاسه کولو یا د هدف ته د رسیدلو لار وسله نه ده. په یو جمهوري نظام کې د دې مختلف لارې دي، دوی یعنی تر اوسه پورې به دوی ماته داسې مثال نه کې دوی د وسلې د لارې نه کوم هدف ته ځان رسول وي، بغیر د دې نه چې د وسلې د لارې نه یې ځان د هدف نه لرې کړی وي او خپل کلی کوری تبا کړی وي. نو انصاف خو موږ دلته د حضرت باچا خان د عدم تشدد ډېره اوږده فلسفه لرو، ډېره ګټوره فلسفه لرو. ولې موږ د خپلو پخوانیو مشرانو د خپلو هغه خلکو نه چې هغوی مثبت قدم ایښی دی ښې لارې موږ ته راښودلې دي، هغوی نه ولې استفاده نه کوو؟ نو د نه انصاف وجه خو دا نه ده چې موږ ټوپک را واخلو که نمرې مې کمې دي، نو یو یو صحیح ځای ته زه لا نه دم، ټول ښوونځی به ورانم چې هغه باقي پاتې بچیان مې سبق هم ونه وایي، هغه اویا نمرې هم وانخلي لکه دوی چې وي. نو دا خو حل لاره نه ده، په دنیا کښې نن سبا دا حل لاره نه ده او نه د دې حل لارې نه موږ کوم ځای ته ځان رسولی شو. بله خبره دوی دا وکړه چې دوی به څنګه
هغه ول چې د مدرسې او د سکول ترمنځ فرق دومره ولې دی؟ مطلب دغه زده کوونکي ول یو بل دومره نفرت کوي؟
بالکل،
دا اصلا هغه طالبان نه دي ټول چې هغه واقعا دیني زده کړې کوي. باور وکړه دغه سی خلک دي چې هغه په خپله په اسلام نه پوهېږي چې علي څه دا یو سیاسي نوم دی. دې ته باید څوک دا تېروتنه نه ونه کړي چې د اسمان د جومات او د ښوونځي یا د ښوونځي او د سکول جن دی. دا دغسې نه ده. دا فقط یو نوم دی، یو سیاسي نوم دی. هر څوک راځي او په همدې اشر ورګډېږي وطن رانوي. نو دا داسې نه ده چې او بله خبره دا ده صحیح یو څه تفاوت به وي د مدرسې او د سکول تر منځ، خو هغې دپاره باید کوشش وکړو چې هغه وطن یا هغه فاصله د منځ ځای شو، هغوی سره نږدې کړو. داسې نه چې وسله روانه هغوی سره مړه کړو یا نور هم سره لرې کړو. دا خو حل لاره نه ده.
سمه ده. محمد نبی صاحب دا راته وویل چې میندې پلرونه سکول استاد او په خاص توګه د جومات مولا څه رول لوبولی شي چې یو ځوان د وسله والو لاسو ته لتلو څخه منع کړي؟
یاره صاحب، داسې دی چې په اطرافو کې نن سبا د دغې خلکو زور نه رسېږي. هغوی ورته دومره منفي تبلیغات کوي، وایي که ته دغې جنګ ته ځې تا ته ضرورت نشته چې د مور پلار نه اجازه واخلې. نو مور و پلار به په یو ځلي باندې څومره زور ورسېږي. بله دا چې حتی د نور په ځینو څېړنو کې دا هم ثابته شوې چې یو ځوان چې د وسله والو ډلو سره تړاو لري یا د هغوی غړی دی، هغه د وسلې سره کله کله کلاس یا صنف ته ټولګي ته ځي وسلې سره ځي. نو هغه استاد غریب هم دته څه نشي ویلی. او بله دا ده چې هلته داسې یرغمل شوي ده. زموږ هغه ټولنه چې هغوی تشدد نه غواړي، هغه د عدم تشدد پیروان دي، عدم تشدد غواړي، هغوی یو قسم ته یرغمل شوي، کډنب شوي دي. هغوی نشي کولی چې په ښکاره دوی ته څه ووایي. که ووایي ډېر په نرمه او ډېر په ټیټه سطحه. زما پیغام دا دی هغه ځوانانو ته، هغه دیني علماو ته چې هغوی یرغمل نه دي، هغوی کولی شي چې خپل آزاد تبلیغات وکړی شي. هغوی ورته ووایي اقلا لږ فکر وکړي چې دغه پنځه لس کاله چې تاسو پښتانه په جنګ کې ساتلي دي یا جنګ کې یرغمل کړي دي، آیا ګټه او تاوان یې چاته شوی دی؟ دا جبیره به څومره کلونه کې وشي؟
بله اخري شي بي دي. محمد نبی صاحب، ما ویل چې نن سبا تاسو خپل باندې ګوره چې زیاتره ځوانان په سوشل میډیا باندې ډیر زیات فعال دي، که فیسبوک ته، ټویټر ته یا نورې کومې ټولنیزې رسنۍ دي. نو دا ته وایي چې په دې کې دغه کوم موضوع چې نن موږ څېړو، په دې کې د دې هر څه د رسنیو منفي او مثبت رول ته تاسو څنګه ګوري؟
په دې تیر سیمینار کې همدغه مې موضوع چې سوشل میډیا یا په ځانګړې توګه د فیسبوک له لارې ولې ځوانان منفي تبلیغات کوي. دې کې دواړه شته دي. دواړه شته، خو که ووایم دواړه خواوې د افراط او تشدد نه کار اخلي. که هغه لفظي تشدد دی او که دې کې خو ټول لفظي تشدد دي، حتی ځینې کلیپونه دي هغه هم همدغسې ښیي. ځینې بیا مقابل لوري داسې منطقي هغه نه کوي، جواب ورته نه وایي. زما ځوانانو ته هغه څوک چې فیسبوک کاروي هغوی ته دا پیغام دی، دا ورته سوال کوو چې تاسو کوشش وکړئ دا فیسبوک دغسې مه کاروئ لکه بهرنی چې هغوی فقط یو یو جومات نه لري، هغوی سره نه ګوري، د یو بل نه ځان خبروي ډېرې پاره یې کاروي. نه، موږ باید یو خپل مجبوریت د خپل مشکل د حل دپاره وکاروو. زموږ ډېر غټ مشکل کې ګیر یو چې زموږ ځوانان وسوال کېږي او بېرته موږ وژني، وطن رانوي، خپل کلی کور رانوي. دوی ته داسې پیغامونه ورکوي، دوی ته داسې شعر ولیکي، دوی ته داسې کلیپ جوړ کړي، دوی ته داسې جملې ولیکي، داسې پوسټ ورته وکړي چې هغه د عدم تشدد دپاره د دوی تشویق وي، نه تشدد ته.
بله اخري شي بي دي. نو زما دغه پوښتنه وه چې د حکومتونه څه رول لوبولې شي؟ اکثر خلک ګیله لري چې پلانکي هیواد دا شي کې پلانکي هیواد دا کوي او پلانکي حکومت دا کوي او دا خود ځوانانو کار نه دی او دوی څه نشي کولی. نو څه ګوري چې ځوانان واقعي څه نشي کولی؟ که څنګه
ځوانان هم ډېر څه کولی شي، حکومتونه هم ډېر څه کولی شي، خو نه کوي. حکومتونه اصلا زړه نه کار نه کوي، کنه دغه دوی کنټرولولی شي. دوی دغسې متشدد خپرونې د انټرنیټ د لارې نه فعالیت کوي چې ورته به حیران شي حکومت هېڅ اقدام نه کوي، هغوی پرېښي دي. حتی په بازارونو کې خلک لګیا دي او د همدغه حکومت تخریبوي، د دوی په خلاف خبرې کوي، هېڅ دوی کوم عکس العمل نه ښیي. عکس العمل څه چې دوی د هغوی په مقابل کې خپل تبلیغات هم نه لري، خپله پروپاګانډا هم نشي کولی، بس ناستې یو په بل داوي دي او تومتونه دي، ولې په خپله څوک کار نه کوي. مشکل همدغه دی که چېرته دوی خپله خپل مسؤلیت وپېژندو او هغه ښه حکومت ولی لپاره یا ګورډونان لپاره دوی کار وکړي نو باور وکړي چې دا به ډیر راکم شي او په خپل به خلک د تشدد نه راوړي.
محمد نبی صاحب اخري شیبي د استاس خبرې به کېدی شي یو شمېر د قبایلی سیمو ځوانان اوري، هغوی ته څه پیغام لري که آیا دوی ځان د وسلوالو لاسونه بچ نکو نو خپل راتلونکي او د خپل سیمې او د خپل ټولنې د خپل ځمکې راتلونکي به څومره خطرناک وي؟
یو یو د ما پیغام دی ټول قبایلی سیمو ځوانانو ته هم دا دی چې اوس هم د نورو سیمو او قبایلی سیمو ترمنځ د ځمکې او اسمان فرق دی او همدغه جبیره په 50 کاله کې مشکله ده چې اوسي او که نور هم دوی ځان خلاص نه کړي نو په پیړیو پیړیو به دوی په همدغه سي تور تم کې ژوند کوي، همدغه سي یو بل به وژني او دوی به هېڅکله د تربوروالۍ یا د یو بل وژنې او د وروسته پاتې ژوند نه راونه وځي. نو که دوی چېرته غواړي چې خپل ځانان خپل ځانونه خپل سیمې د نورو سیمو سره سیالي کړي او ښه ژوند وکړي او ښه ژوند غواړي نو دوی د نورو ځانونه د وسلوالو د منګلو نه راوباسي، تعلیم ته د مخه کړي او درس ته د مخه کړي او ښه ژوند طرف ته دې کوشش وکړي.
ډیره زیاته مننه تاسو نه محمد نبی صاحب، تاسو موږ سره پروګرام کې برخه واخیسته، تاسو نه یو نړۍ مننه.
تاسو نه هم مننه کوله.
اودم کو دا موږ سره په جلال آباد کې د یوې غیر دولتي ادارې لخوا د شروع شوی پروژې عدم تشدد مشر محمد نبی چې دوی موږ سره نن پر دې خبرې کولې چې ځوانان ولې د وسلوالو ډلو لاسو تلويږي، همدارا د سغدريزي لاملونه څه دی ورته مخه څنګه نیول کېدی شي. هم دې سره پروګرام د ځوانانو غږ وخت سره ترسیږي. خپل کوربه سره لمومن ته اجازه ورکړي. نه لپامه
ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډي مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري.
The Bachter Story.